السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 لومړی هجری لمریز کال د وری اهم لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له دیرشمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سهار کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 اویا میلیون ډالرو معادل یا د 268 میلیون پاوند مرسته اعلان وکړ. د غونډې تنظیموونکي هیله مند دي چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند ینس لایبرګ پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالره اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې څه پرمختګ شوی دی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي دي چې خپل ناپېلتوب مني. دا خبرې داسې مهال شوي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 300 ځواکونو 8 سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې له هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستاني سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راوغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. چین بنن د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او لویو قدرتونو کوربه وي. د افغانستان لپاره د چین پر اهمیت خبرې کوو.
چین د افغانستان ګاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي.
طالبانو په کندهار کې د ښځو پر غاګ بندیز لګولی او خبریالان یې ګواښلي دي.
رادیو بند سول دي ورسره نوکړي زموږ سره باید لاړ شي. مې ځای چې ولاړو بیا زما سترګې راوتلي او پوره کسونه ودانۍ ته سره واو.
په داسې حال کې چې په برتانیا کې سبا د افغانستان لپاره د بسپنې نړیوال کنفرانس په پام کې دی، نړیوال بانک د نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله په افغانستان کې په څلورو برخو کې د مرستو پروژې کنګل کړي. د نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله په شمال ختیځ زون کې زده کوونکي اندېښمنې دي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. چین به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یوه حل لاره موندلی شي. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بلل شوی دی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د چین بهرنیو چارو د وزیر وانګي په قربتوب د غونډې کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي. تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېیمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواوو د اجماع د ټینګښت لپاره د یوه ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله من یو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د غراز بد دغه دو ورځنی غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یو غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دو دا ډول غونډو قربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري و اندېښنه یې په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نه شي.
و موریدل چې چین به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. د وروستیو راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دی چې د دې ډول غونډو له جوړولو څخه د چین هدف څه کېدای شي.
چین د افغانستان ګاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي. یو دا دی چې غربي سرحدونه د چین افغانستان سره یو برخه لري او د افغانستان له لارې دا احتمال شتون لري چې مسلمان او غوریان لپاره د افغانستان له لارې مرستې وشي. دغه لپاره د دوی اصلي موخه دغه دی چې خپل ملي امنیت خوندي وساتي او دغه ویر څخه ځان خلاص کړي. دوهم لوی دلیل دغه دی چې افغانستان یو شتمن هیواد دی، د مادن څخه ډک دی. په تیره بیا د لیتیم زیرمې حتی د ویل کیږي چې د بولیویا او چین څخه هم لیتیم په افغانستان کې زیات دی. په دې خاطر باندې لیوال دی چې خپل دی ډیر لوی او غښتلي صنایع لپاره ارزان مواد هم پیدا کی او په ان زمان کې فاصله هم ډیر زیاته نه ده. نو په دې خاطر باندې دوی علاقه مندي لري چې افغانستان سره همیشه دا اړیکې ولري.
حافظ صاحب، د طالبانو د حکومت وروستو اقداماتو ته په پام چې امریکا هم تیرونه په غبرګون کې په دوحه کې خبري ورسره لغوه کړي، آیا فکر نه کوي چې د چین او پاکستان په څیر نور لوري چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي د طالبانو له دغه وروستو اقداماتو مایوسه شوي وي او هغه هڅې چې دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره مخته وړي هغه به ټکنۍ نه کړي؟
افغانستان په خپل د یو هیواد په حیث دنیا ته ډیر اهمیت لري. دا د جیو اکنامیک او جیو پولیټیک له نظره ډیر مهم هیواد پاتې شوی دی او پاتې کیږي ان شاء الله په راتلونکي هم. بل مسله چې ځینې مسایل شتون لري چې باید افغانستان دنیا سره یو کی، ځکه چې افغانستان ډیر کنوانسیونونه په دنیا کې لاسلیک کړي دي او افغانستان ژمن دی چې په هغه باندې ولاړ اوسیږي. مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر او د سازمان ملل متحد منشور، دا ټول منل شوي دي. افغانانو لخوا افغانستان یو فعال غړی د ملګرو ملتونو د سازمان پاتې شوي دي او باید پاتې شي. نو کچیر موږ خپل دی عقیدتی دریچه څخه د غشان ته وګورو او تبیزی برخورد مسائل سره ولرو نو دنیا به هرومرو زموږ په مقابل کې دریږي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. نو پاکستان او چین د افغانستان ګاونډیان دي، ایران هم د افغانستان ګاونډی دي، منځنی شاهي ودونه یعنی روسیې سره هم موږ تقریبا هم سرحد یو، یا حداقل د دې د منافعو په ساحه کې ورسره سرحد لرو. او پاکستان او چین که چیرې په یوازې توګه افغانستان په رسمیت وپیژني، اوسنی حکومت د افغانستان دوی ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي، مثلا د نړیوال تحریمات. نو په دې ترتیب سره زه ګومان کوم چې دا چې په چین کې نماینده د امریکا او نماینده د روسیې هم دعوت شوي دي، یو سیاسي واقعبینۍ څخه نشت کوي. او پاکستان هم په دغه موقف نه دی چې پرته له اجازې د نړیوال قدرتونه لکه امریکې او اتحادی اروپا او روسیې او چین په یوازې توګه تصمیم ونیسي.
د سیاسي اقتصادي چارو شنونکی از رخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. په کندهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلان او خبریالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د رسنیو د نشراتو په برخه کې ژر تر ژره ځانګړي پالیسي جوړه کړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خپرېدو له کبله سیمه ایزې راډیوګانې وتړلې او د دې رسنیو یو شمیر کارکوونکي یې وګواښل او د څو ساعتونو لپاره یې بندیان کړل.
د راډیو خبرونې دا سیګنال دوه ورځې وړاندې په موزیک خبرېدی، خو اوس د طالبانو د غوښتنې سره سم پرته له موسیقي خبرېږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څانګې په نوم د یوې سمیز راډیو مسول یو له هغو اتو کسانو دی چې د دوشنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي سوی وو او د دې تعهد له ورکولو وروسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به نه خپروي بیرته خوشی سو.
وګورئ غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راولي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات هم راولو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په بل ورځ سهار دې مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید کاټ شي. وروسته تر دې بیا راډیو بند شول، دې غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. نو ځای چې ولاړو بیا زما سترګې راوتلې دي او توره کسونه ودایې په سره واوښته.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي راډیوګانو یو شمیر کارکوونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي راډیوګانو مسؤلان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به نه خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به ښځینه اورېدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندیخانې ته یو دغه راوړي تاخد نامه راوړه چې پاکې کسي و چې مطلق یوه ثانیه یوه دقیقه موزیک سندري به نه وي، بل دا و چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند وي. د ښځینه اورېدونکو ژغونه باید خپرونکي وانخته شي، د هغوی سره په تلیفون باندې اړیکه ونه نیول شي، هغوی باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خپرونکي شریک کړي. زما غوښتنه
دا ده چې هر څه د تفاهم لاری وسی یو ګډ پالیسی د مطبوعاتو د پاره جوړ سی او یو بام او دوی هواوی خبره دی پکښو راکسي چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي.
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوی، خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي راډیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پروژې کنګل کړي. په دې اړه پام وکړئ، د رویټرز خبری آژانس د راپور لنډیز ته. نړیوال بانک د $600 میلیون په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورني معیشت په برخو کې وي. له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوې غونډې لغوه کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه بې برخې دي. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې یې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. دا خبر د رای داسې مهال ورکول کیږي چې ټاکل شوی سبا د ملګرو ملتونو په ګډون په یو نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د روان بشري بحران په اړه خبرې وشي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP دا خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 23 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوندي ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې 1 او 1 ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. WFP اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 2.8 میلیونه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 23 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوی سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد بسپنه راټوله کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا UNDP مشر اخیم شتاینر ویلي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستې او پیوستون ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي.
For us in the United Nations, this is a critical moment in which the world needs to understand.
دای وای زمنګ لپاره د ملګرو ملتونو لپاره د وخت ډیر حساس دی او نړۍ باید د افغانستان ارتیاوی درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوهوي چې نړۍ په اسانۍ سره کولای شي نورو بحرانونو ته پام وړوي. ښاغلی شتاینر ډاټ سرګن کړ چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته یې کړی چې دا پروګرام نشي کولای د افغانستان له وګړو سره له مرستې ځان شاته کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په اوس وخت کې د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا و د دې خپرونې مطالب. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې زما له همکار اجمل انصر اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې دی برخه ته مو هر کله کوم. د طالبانو لوري لشپګم د لوړو ټولګیو د زدکون کنجونو د خونځیو بندیدلو په شمال ختیځ دن کې ګڼنجونی د خپل راتلونکو پاړه اندېخمنې کړې دي. نور حال زماله همکار اورو.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر انجونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لوري لشپګم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د انجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي:
اووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محرومه سول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي.
د یو شمېر زده کوونکو د خبرو له مخې دوی د ښوونځیو پرانستلو ته ورځې شمارلې او خوښوي چې سږ کال به بیرته خپلو ټولګیو ته ولاړې شي. خو له شپږم ټولګي پورته بیا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل دوی خواشینې کړي دي. د بغلان د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانې عمرخیل ازادۍ روډې ته وویل:
طالبانو له وروسته پرېکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یواز زده کوونکې مدینه وایي:
مکتبای ما چند روز است شروع است اما مطالبه ما را اجازه نداده که بریم.
طالبان له شپږم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د انجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د انجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نشي. د بدخشان یوه اوسیدونکې رخشانه احمدی وایي:
مکتب رفتیم، طالبا ما را نماند و ما بسیار جگرخون شدیم.
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي. که څه هم طالب چارواکو پر دې موضوع زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکې ټینګار کړی و چې دوی پر یو طرحه کار کوي او په عملي کېدو سره به یې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه د لوګر پر مس ایناکان د چین لخوا د پانګونې د لیوالتیا په باب لیکنه خبره کړې او د لیکنې په پیل کې راغلي په دې ساحه کې پر لویو ګارو د بودا هکسوي مجسمې ښکاري او ګمان کیږي څو متره لاندې د نړۍ په سطحه د میسو تر ټولو لوی کانونه پراته دي. ډیپلوماټ زیاتوي پر افغانستان واکمنو طالبانو د هیلو سترګې پیکینګ ته اړولې چې دغه کان د اوایدو په یو لوی سرچینه بدل او افغانستان د داسې بندیزونو وژغوري چې لپشوې غورځولې او د پیسو کموالی پکې لوی مالی یا اقتصادي ستونزه ګڼل کیږي. د لیکنې په دوام لولو، چین د مس آینا کان په مرسته کولی سي تر ټولو لومړی داسې زبرځواک سي چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینې پروژې عملي کوي. د ډیپلومات لیکوال وړاندې لیکي د مس عیناک په ساحه کې د یو بالقوه اقتصادي ماشین تر څنګ یو بودایي ښار پروت دی چې لرغونتیا یې 2000 کلونو ته رسیږي او د افغانستان له پیچومو ډک معاصر تاریخ دغه راز د لرغونپوهنې په هدف د ساحې سپړلو د دغه کان د پراختیا مخه نیولې ده. آنلاین خبرونې مای سنټرال جرسی د افغانستان له روانو تحولاتو جلا مسئلې ته کتلي او د یو مطلب سرلیک دی له نبراسکا تر افغانستانه. په دې لیکنه کې په امریکا کې د تیاتر د یوې نندارې په باب تبصره کړې چې پر افغانستان راڅرخي. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه او آنلاین آرشیف دی چې په 2012 میلادي کال کې تاسیس شوی او هر میاشتې په میلیونونو کسان د تاریخي څېړنو په هدف کاروي. دغه خبرونه لیکي که څه هم نن سبا د اوکراین موضوع د خبرونو سرخطونه جوړوي، خو نندارې ته د هارتلند په نوم د تیاتر شول خلکو ته په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد جګړه او د هغې عواقب ور په یادوي. پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان په 1989 میلادي کال کې یرغل وکړ او په دغه هیواد کې جګړه تر 1989 میلادي کال پورې روانه وه. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه زیاتوي د هارتلند په نوم د تیاتر لومړی صحنه 2014 میلادي کال انځوروي او د افغانستان د مطالعاتو د تطبیقي ادبیاتو متقاعد استاد ډاکټر هارولد بانکس او هغه کس انځوروي چې له افغانستانه د دغه استاد لیدو ته ورغلی او د نندارې په جریان کې د افغانستان او د امریکا د اوماها ځینې ښارونه تصویر سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادۍ راډیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او دا پیغام ښکلا د ننګرهار څخه تاسو ته پریږدم. او زما پیغام کې به دا غوښتنه وي چې هغه طالبانو چې ښوونځي تړلي دي، نو زر موږ د ټولو نجونو دا غوښتنه ده د دې طالب چارواکو نه، د مشرانو نه او محترمانه هیله تی کوو چې موږ ښوونځي د خلاص کې کومې طرحې چې دوی لري یا کومې غوښتنې چې دوی لري، دوی د درس په جریان کې هم هغه غوښتنې کولی شي او دوی به ټولې ورسره مني، دوی سره ټولې موافقې دي، هغه که د لباس په بخش کې دی، هغه که په نورو بخشونو کې دي، دا ټولې طرحې انجونې مني او د دوی د درسونو وخت دی نه ضایع کوي، ځکه چې په دا دوه کاله کېږي چې دوی ښوونځي هم دغسې په خراب حالت سره مخامخ دي. اول ځل کې کورونا، بیا ورپسې چې د دوی راتګ و، نو د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې زمونږ ښوونځي د خلاص کې او زمونږ د درسونو مخه دې نه نیسي، ځکه چې هر څوک په ځای کې ستونزې لري، کېدای شي ځینې انجونې داسې وي چې د هغوی هم دا اخیرنی کال و او همدې ته په تمه وي چې مکتبونه خلاص شي، بیا پوهنتون ته پاره ارادې وي، ځینې یو رقم ځینې بل رقم، خو زمونږ په ټوله کې د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې ښوونځي دې زر تر زره خلاص شي او دا به د دوی یو ډېر ښه کار وي، ډېر ښه پرمختګ به وي د دوی، ځکه چې اسلام موږ ته اجازه راکوي چې د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده، نو بیا دوی څوک دي چې زموږ نه دا حق اخلي، او که دا حق اخلي نو دا بیا ډېر غټ ظلم او غټ خیانت کوي د ولس په حق کې. السلام
علیکم. د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ څخه شمشیر د تیمچې څخه خبره کوم. نو دا کوم د مؤسساتو خلک چې نیوسوي دي، دا د مؤسساتو خلک د دې لپاره نیوسوي دي چې هغه بې پرې کار یې لږ تر لږه کوي، ډېر خو هم نه کوي، لږ یې کوي، نو دا دې لپاره نیوسوي دي چې دوی خپل غوښتنې پر دوی باندې ومني. نو بالکل ولاکه مسکینانو ته ورم کې خیر خو چې نیوسوي دي هم نه ورکوه کېدل، اوس خو بیا بیخي ولاکه په داسې توګه به راځي چې هغه یو څوک وولاکه ویني. نو دغه زموږ غوښتنه دغه ده چې مسکینان دې ټول سره یو خپل غږ دې یو بل ته سره ورسوي، مسکینان دا دې ټول سره یو شي، ولا کې څوک ناره واوري یا ور ولا کې دغه مسکینان ته مسکینان خاوري په سر کړی دي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران در سره په نورو خبرونو کې دي.